درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. د رواني خبری مجلې په دوام کې به واورئ. متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخت لوږه راغلېده، تنده راغلېده، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالیه وزارت وایي زیات عواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارد او 915 میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
خو بانکونه لا هم خپلو مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شت کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته.
تر دې او نور موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي له افغانستان چین ته د جلغوزو لس الوتکې رسیدلې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت د کرکټ څو سیالۍ کوي او د امریکا دفاع وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر وایي تر وسو پورې د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې شپږ وشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. چین په سیمه کې د افغانستان د جلغوزو لوی پیرودونکی دی او له 2 کالو وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 5 کلونو کې د 2500 تنه جلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 د جلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
دغه هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دی. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحې او د اصولو مطابق
ندیم همدار ازول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هیواد کې او بخشي په دغه هوایي ډګر کې ناست وکوي، خو په وینا یې په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلو نشو د روژدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل د یوې اونۍ په لړ کې د کابل له 2 برخو تر 2200 ډېر روژدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدولې دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل هڅې روانې دي چې د روژدو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسبې لارې پیدا کړي. وزارت د دې ویلي چې دغه روژدي کسان به د چا په مالی لګښت تداوي کیږي او تداوي به څومره وخت دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3-5 اووره یا یورزنی او 15 اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو په خبرې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندیښنه وشوده. لوید آستن پرون شنبه د منامی فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامی کې جوړه شوې و وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran muktol le jidi amniyati az mehtun sara makham khawi che da da hastawi iqdamato le pulo wur awri Iran pa desima aw bahar shkharo talaman wahi aw da tolo sola aw subat kamzori kawi da Iran gawandai o hasa kade che khabari aw adi ke khikri mugla duina bashpar mulatar kawu mugla Iran gwalu che da tawtri khwali aw shkhare da kamawalo le para khpala wanda ada kri
لوید آستن همدار از ویل متحده ایالاتون لخبلو شریکانو سر لنجده همکاری کوی او دشمنده چی ایران به نپریشده چی اتمی وصله جوری کوی د ایران د امیر روغتیا وزارت اعلان کرده چی د خپل هیواد تر نیمایی زیاد وګړي د کووید 19 ناروغی پر ضد واکسین کړي دي دغه وزارت پرون وویل چی په ایران کې په کرونا د اخته کیدو او له کبله د مړینې شمیرې په کمیدو دی فرانس پرس خبری آژانس د ایران د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 44.2 میلیونه دوه ډوزه او 12.2 میلیونه یې یو ډوز واکسین کړی دی ایران له بېلابېلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی په منځني ختیځ کې ایران د کرونا له زیاتو پیښو سره لاس و ګرېوان دی او تر دې دمه یې په رسمي ډول څه باندې 6 میلیونه مثبتې پیښې ثبت کړي دي په ایران کې شاوخوا 109,000 کرونایي ناروغان مړه شوي هم دي په ایران کې د کرونا له پیښو له کموالي سره د پنجشنبې له ورځې بیرته د فوټبال لوبغالو ته د 10% په ظرفیت نندارچانو په ازمیشتي تګ پریکړه وشوه و بجه او و دقیقه شوی زمون جغل آزادی رادیو آوری متحده عربی اماراتو لطو میشتی زندوروست پا کابل که خپل سفارت بیرت پرانست طالبان وی دیر جربه ده جرمنی، ایتالیا و ترکیه پا گرون یوشمیر نور هوادونه هم پا کابل که خپل سفارتون پرانیسی طالبانو ده دی سیاسی پر مختق خبرداسی محل ور کرده چی یوشمیر لویدیز دیپلوماتان ده طالبانو پا جمنو شک لری او غشتنه کوی چی حکومتی باید پا رسمیت اونه پیشندل شی تفصیل پا دی راپور که
طالبان وای د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی کې اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړې شي بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د مالیزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمنی به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي کابل کې د جرمنی سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمنی سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي. تیره اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څانګه به هم په کې فعاله وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکوي هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي پاسپورټونه موضوع ده د خلکو د ویزو موضوع ده نور هغه اړوندو موضوعاتو چې د بېلابېلو هېوادونو کې افغانانو سره مخ دي د هغو دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او ډیپلوماتیک اوف ایجابي ټول سره هم ویل شوي دي چې کار وکړي هم همکاري او هماهنګي ورسره طرف حد جوړه شوې ده
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي او په یو شمېر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمېر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی د ډاله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوری غوښتونکو غړو سناتور لینزی ګراهم او د استاد جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید پر رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي، افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعات ځپلي، او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي، او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې یې هم عملیات پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي، او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
ښاغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکوونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راپدې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکوونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکوونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای سي.
مال درې میاشتو را پدې خو معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د څلورو ماشومانو مور یم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خوښه یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د شپږویشتم د عقرب عواید یو هغه درکم چې موږ څومره عواید راټول کړي دي، موږ راټول کړي دي 1552.12 میلیون افغانۍ. دغه زموږ د شپږویشتم د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د اوویشتم د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. چې دغه اوس تاسو د تېر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنز کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموما چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریباً اتاوی اورزه زمنگ کاری اورزه راځي چې موږ ترڅو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړی دا زمنگ اته اوی اورزه دی ورکینګ ډیز دی کاری اورزه پاته اوی اورزه کې موږ الحمدلله شپږویس اشاریه نه سو پنځلس شپږویس میلیارد او نه سو پنځلس میلیونه افغانۍ دغه زمنګ ټول عواید دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سره لدی چې طالبان وایي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دي وایي مجبور دي هر سهار نږدې پنځه بجې د بانکونو مخې ته ودرېږي څو خپلې پیسې واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیر بیستو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له پنځو بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوي غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په اونیز ډول دوه سوه امریکایي ډالر یا هم شل زره افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر څلور سوه امریکایي ډالرو او دیرش زره افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر آسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولای نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېری برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اوس په همو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نېشنل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توژي. نېشنل هیرالډ ورځپاڼه وایي که دغه منار ته توجه ونشي ژر به ونړېږي او دا به لوی شرم وي. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړېدو مخه ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې د دغه منار د نړېدو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوي. د یوه افغان فعال حسن حکیم په وینا که د غور منار د نړېدو د مخنیوي لپاره په تیرو شلو کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نوی شوی، شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ دا کلتوري میراث ویجاړ شوی وی. جام منار 800 کاله پخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونه خبري کړې دي. ښاغلی آستین د شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده. د جو بایدن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اعتکا لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه وویستل د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د برتانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې برتانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم 15 میاشتې پخوا مشتبا مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د برتانیې پوځیانو ترجمانی کوله وایي هر ځل چې به یې ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل دی به له دې بیرې چې طالبان به پرې حمله وکوي لړزېده. دی پخپله له یوې حملې روغ وتلی خو پر موټر یې 12 مرمۍ لګېدلې وې. اوس بهاور او ماشومانې چې له کرکټ لوبې سره ډېره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوسي چې د کرکټ لوبې زیږن ځای دی. بهاور له دو زامنو او لور سره میل ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه برتانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول برتانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یوه بیرونکي خوب په شان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یوه برخه ده. زمو شغله آساجی رادیو اوری و بجیاو 22 دقیقه شوی. د خوست مساخیر و قلندر ولسوالی و قومی مشانوی پچیرو دو لسیزو که د یادو سیمو بیا رخوانی تا پاملرنه نده شوی او سیدون که در جوان پر طول و برخو که گانستون زلری. دوی دا هموی پچیر نظام که یادی غرائیز سیمی نعم نوی کورانی او بحرانی اداری او مؤسسی پکی د بیا رخوانی کارونو تا نحاضره دی. خو اوس چه امنیتشته باید ورته کاروشی.
د خوست ولایت اړوند مساخیل او قلندر ولسوالۍ قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو دوه لسیزو کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک یې ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیل او قلندر ولسوالۍ مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي. وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي حنان له طالبانو او مرستندو بنسټونو یاد سیمیت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د کلاندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی او ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه راغلیدو تنده راغلیدو یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش ده چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایزه سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزومه دا ده چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیر ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولې ادارې دي د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کلاندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیرې صدر توجه نه درته کړې. مخ خوشاله کامو خو خلکو به وي چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی. خو می د دولت دا توجه دو چې می غرنۍ منطقه او دا خال ډیر غریب دی، د دولت نه ډیر غریب دی، هیڅ واس نشته، پازرات نه لرو، بل شین نه لرو، یی می ځوانون چې دمر کور وکي چې د بدات خارج ته چې دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېدو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کور وکي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وای ولایتي اداره هغوسی متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات یې ډېر دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي. په اروپا کې د کورونا له زیاتېدو سره هم مهاله ځینو هیوادونو بندیزونه لګولي او یو شمیر نور په بندیزونو غور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینې اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیځې اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
د دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبان عمل کیږي. د لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا د کورونا روغ شوي دي.
یو شمیر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمیرو له مخې شاوخوا 1000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشي کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15,000 نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابله ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې 6 ویشتنه وپلورل شوې. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روژدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت چارواکو پرون وویل د وی اونۍ په لړ کې د کابل له 2 برخو تر 2200 ډېر روژدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ 2 مسابقې راتلونکې میاشت وشي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبرې له طرحګرۍ څخه د ایران د بلاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. او د ایران د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا خبری مجله هم دلته پای ته رسو او بل خبری مجله په څو شیبو کې مقیم نائب وړاندې کوي.